Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه له همدې شی به پیل شي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت خو ارزاو خو داعش ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. Major
negative development. منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان ندی توانیدل چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرې دوده د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بیلاروس او د پولند ترمنځ د پزرګونو کډوالو له حاله به خبر شي چې پکې ډیرې افغانان هم دي.
I can't go back Afghanistan.
بیا نشم کولای چې افغانستان ته لاړ شم.
بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه وبشته نه ډوډۍ.
نن پنځشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال ده، لړم یا عقرب او وشتمه د 2021 کال ده، نومبر 13 ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې و مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هیواد د دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد افراطیت خطر زیاتوي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدی شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دا دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیوه مالي بندیزونه لګول شوي دي. ډیبورا لاینز وویل دغو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د اقتصاد پر ټولو برخو یې اغیز کړی دی. د نوموړي په وینا د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. هغې وویل دا کار به لومړی افغانستان او بیا سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل ده. وبخی د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. د کابل په دشت برچي سیمه کې پرون مازدیګر په یوه ټونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یوه تن د وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. فرانس پرس خبري اژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې پرون ناوخته خپور کړ د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د څرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی پرون په بلخ ولایت کې وی غونډه ته خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بخنه ته اشاره وکړه. وی ویل چې تر کرزی عبد الله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دی خو طالبانو په خپل نفس بخی خده. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضلالهادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو و مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قمندان ووژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېدل یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کیږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي چهارشنبه په ورځ او 2 تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هنتر واکلاند کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر 10 تنه ډیر وژل شوي دي. خبرونه لازه دي رادیو اوري. د ناتو د سرمنشي مرستيال مرچ جوانا د اوکرين شاوخوا د روسي پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د جوانا د ازادي راډیو له رومانيي څنګ سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
وی ار کنسرنډ بیکوز وی سی ان انيوزوال اند ماسيف.
موږ اندېښمن یو ځکه چې د اوکرين شاوخوا د روسي د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چیرته په اوکرين کې د کریمیا په اړه غږیږ، هغه سیمه موږ د اوکرين د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسي له لوري نیول شوې ده. نو په دې ډول دا عادي کار نه ده.
وروسته تر دې چې د روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیس پر روسیې بندیزونه ولګورل. دې سره د روسیې او ناتو ترمنځ کړکېچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل:
موږ
له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سیشن بی د جګړې پر مهال د دوی دیار له سرتیري نیول شوي او څلیرشت نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د نګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوه چې تر شپږ زره ډیر کسان پکې وژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داعش ته اندېښنه ښکاره کړه. د بوریلانز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله وه، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورالاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل، تیر کال داعش په افغانستان کې 8 بریدونه کړي وو او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي، شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. میرمن لاینز زیاته کړه:
میجر نیگیټیو ډیولاپمنت هاز بین د طالبانز انابیلیټی.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانېدلې چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش ته مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندیش نشته چې د داعش مشکوک خړي په صحرایي محاکمو کې ووشني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وزیر شو باله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لهلوې سره امنیتي وضعیت ډیر ښه شوی دی، ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې شوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشۍ او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبره هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د تریاکو به نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي او د ملګرو ملتونو په وینا د دې سربیره چې طالبانو ویلي چې د نشي موادو د کرکیلې مخه به نیسي، سږکال د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو په باور کې چېرته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم داسې وي په راتلونکي کال کې به د کوکنارو کښت پسې پراخ شي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې
د افغانستان د کوکنارو بیا سشکل د افغانستان د نن د 1.8 او 2.1 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل شوې ده. د ملګرو ملتو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لور ته چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا خبره یې وکړه چې د نشي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي، خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربیره اندیشمن دي. د کندهار په حوزه مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسګر فرانس پرس اژانس ته وویل
طالبان پر اتاک سره اوازې سته، منګر خو د خاص دقیق معلومات مشته نسته چې آیا څنګه وسی. موږ هم اندیشمن یو چې آیا باندې به څنګه ونسی باندې.
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. دې بسګر ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم لاخستو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی، دهقانان شاته پاتې دی، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلې شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویا هنګ د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کرل کېدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویا هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د میا وګستر منځ تر یاکو دو برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله پونوم د هلمند د مرجی ولسوالی و بسګر ازادي راډیو ته وویل
شاش کال موږ دلته خریدو پروش لرو، تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدي. یعنې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل. شاش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع، تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخو غشه شان خرڅېږي. وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شاش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور ځان سره لرو چې خامخا باندې جنو بنسی بیا بابان کې ګرانش ستا خامخه.
د ملګرو ملتو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، د افغانستان د سشکل تریاکو به شاوخوا 300 شل تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو د وی سروې لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه 140,000 کسان په کارونو بوختو. د راپورونو لمخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم د تلار پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډیره تکیه وکړي. ډیر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شاید د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
و امریکا چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرې دود دی، ورسره د تریاکو به هم نږدې دوه برابره زیات شوي. خو بزګر وايي مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنارو وکړي ځکه د معیشت بل لار نه لري.
در غنم او در جورو او در هر څه مرته تاریخ مو یاندې مرته کاټه کی مرته پیدا کی مر مجبور ما کړه به تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند یو بزګرو په بلخ پرونه کې به په هلمند کې د کوکنارو د کښت او د بزګرانو د ستونزو په باب یو تفصیلی راپور واوري. خو بیا هم له موضوع لری نه زونړیوالو رسپانو هم په افغانستان کې د کوکنارو کر او د تریاکو د تولید زیاتوالی ته پام اړولی. اسمه څروان ته به غوښ شو.
بلومبرګ خبرونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د تریاکو د تولید د ډیری دوه پاړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو راپور ته اشاره شوی او د هغه لمخې ویل شوی چې په افغانستان کې د پرلپسې 15 کال په مخه د تریاکو تولید په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه د افغانستان د تریاکو د تولید په اړه په خپل کالنی راپور کې وایي چې دا څویم کال دی چې په دې هیواد کې د تریاکو تولید تر 6000 تنه اوړي. سږ کال په افغانستان کې 6800 تنه تریاک تولید شوی او د هغې بې اطمینانۍ له کبله چې د طالبانو د واک ته رسیدو په خاطر رامنځته شوې ده، په اګست او سپتمبر میاشتو کې د تریاکو بیه لوړه شوه او د بایولوژي اچ دوسره د کوکنارو کښت هم ډیر شوی دی. بلومبرګ وای یوازې د تریاکو د بایل وړوالی نه، بلکې په افغانستان کې د بیوزلۍ او د خوراکي موادو د نه مسؤلیت لامل هم کاربنګرو د کوکنارو خواته مخه کړی دی. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په 2022 کې به د افغانستان د تریاکو د تولید په اړه هغه وخت اټکل وشي چې په روانه میاشت کې د کاربنګرو لیوالتیا څرګند شي. دا هغه میاشت چې افغان کاروانګر کوکنار کوي. افغانستان د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې و اتیا تولیدوي. ګڼو نشیو چې د سپورت او په ځانګړي ډول د کرکټ اړوند موضوعات خبروي، د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د افغانستان د کرکټ د راتلونکي د ارزونې په اړه د یو پلاوی پرګمارلو لیکنې خبرې کړې دي. د نېشنل رسپانس هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی یې بیکاری ډلې ته دند سپارلې چې د طالبانو تر حکومت لاندې په افغانستان کې د کرکټ د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د نېشنل او غنو نورو نشو پر اساس په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې کرکټ په بیساري ډول وده کړې، خو وروسته لدی چې په اگست کې طالبان واک ته ورسېدل دا هیواد د نړیوال انزواله خطر سره مخامخ دی. د استرالیا د کرکټ ادارې له افغانستان سره ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې و روانه میاشت د استرالیا په هاربرټ ښار کې وشي وزنډولې. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې رسم نه دی ویلي چې د نجونو د سپورت مخه نیسي، خو د استرالیا په شان د کرکټ نړیواله شورا هم اندېښنه لري چې طالبان به په سپورت کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض وکړي او دا په داسې حال کې چې د کرکټ د نړیواله شورا له اصولو سره سم هغه هیواد د دې شورا غړي توپ نشي لرلای چې د ښځو د کرکټ مخالفت کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس میرویس اشرف د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په خبرګون کې ویلي چې کرکټ د افغانستان د 15 میلیون وګړو د الهام، روحیې او هیلو سرچینه ده. د همدارس ویلي د کرکټ د نړیوال شورا له بورډ سره بشپړه همکاري کوي او ډاډ ورکوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د وضعیت په اړه به د آی سی سی له لوري له ګمارل شوي کاري ډلې سره مرسته وکړي.
د طالبانو د حکومت کابینې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته لارښوونه کړې چې د سوالګرو د اړتیاو د پوره کولو او له عمومي واټونو د دوی د راټولولو لپاره یوه تګلاره برابره کړي. د طالبانو د حکومت او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې سوالګري په یوې حرفې بدله نه شي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په واټونو او سړکونو نن سبا د سوالګرو شمیر مخ په زیاتې دودی. دوی وایي د کاروبار نشتون او اقتصادي ستونزو سوال کولو ته اړ ایستې دي. شپږ 50 کلن بریالی وایي مخ کې خټکار و، خو د کار نشتون اړ کړ چې سوال تکینی. دوی وایي د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او لزانه پراته بل څوک کار کولو ته نه لري.
دای وایی که د طالبان حکومت د کار زمینه برابر کړي لدې کار به لاس واخلي او نور به سوال نه کوي. دا یوازې خټګر بریالی نه دی چې ژوند یې تریخ او اقتصادي وضعیت یې د لا بدېدو په حال کې دی، بلکې د دې په شان د نارینهوو او ښځینهوو په ګډون په لسګونه نور کسان هم سته چې د کابل په بېلابېلو واټونو سوال ته ناست دي. سوالګرو ښځو په دې سړه هوا کې خپل کوچني ماشومان هم له ځان سره کېنولي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د کابینې په لسمه غونډه کې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې د نورو بنسټونو په همکارۍ د سوالګرو د اړتیاوو، سرپناه، خوراکي توکو او روغتیایي اسانتیاوو د تامین او برابرولو لپاره یوه طرحه برابره او د رئیس الوزرا دفتر ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا پریکړه د دې لپاره شوې چې سوال کول یو مسلک جوړ نشي، ځکه دې وضعیت خلک ځورولي دي. د ټولنې یوه برخه چې سوال کوي وروسته په عادت بدلېږي، نو دوی باید په یو ځای کې راټول شي. که دوی اقتصادي ستونزې ولري، دا دوی سره باید مرسته وشي، او که دوی له سوال کولو مسلک جوړ کړی وي، باید مخنیوی وشي.
تر اوسه په دې هیواد کې د سوالګرو کره شمیر نسته. په افغانستان کې سوالګر یوازې د کابل او ولایتونو تر جادو پورې محدود نه دي، بلکې یو شمیر کوڅه په کوڅه د خلکو په کورونو ګرځي او مرسته غواړي. د پلازمینې او یو شمیر ولایتونو له کوڅو د سوالګرو راټولولو خبره په تیرو حکومتونو کې هم مطرح شوې وه، تر دې چې د دې ستونزې هواري لپاره د سوالګرو د راټولولو ځانګړی کمیسیون هم جوړ شوی و، خو کومه پایله یې نه درلوده. اوس چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې اقدام کړی، و بلی دل سي چې دوی به څومره بریالي سي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم، تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت موضوع څېړو. په تېره بیا له دې اړخه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته یو سرخلاصی لیک استولی او ترې غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی چې نږدې 9 میلیارد ډالر ده آزاده کړي. په زرګونو کډوالو چې شمیر یو شمیر هم افغانان دي، بلاروس او پولند پر پوله تیرش شپه یخه تیره کړه. د دې کډوالو په اړه پرون د ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم د بلاروس له واکمن سره پر ټلیفون خبرې وکړې. اروپایي ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولند سره پر پوله د کډوالو بحران رامنځته کړی دی، خو بلاروس دا تور رد کړی دی. جزئیات د احمد چبر پر راپورټ کې.
تر څلور زره ډیرو کډوالو چې ډیری یې د افغانستان او عراق دي، تیره شپه د بلاروس او پولند پر پوله په یوه ځنګله کې په سختو شرایطو کې سبا کړه. دا ځنګل د اروپایي ټولنې له پولې بهر دی. یو افغان چې اسوشیټیډ پرس اژانس ته د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله وویل:
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبه شته، نه ډوډۍ، وحشي څاروي هم ډیر دي. له څلور ورځو راهیسې دلته یم. شرایط ډیر سخت دي، پښې مې له تګه لوېدلې.
یو بل کډوال چې له بلاروس پولنډ ته اوښتی دی، د بیلسکي په دلسکي په ښارګوټي کې یې اسوشیټیډ پرس اژانس ته وویل:
بیا نشم کولی چې افغانستان ته ولاړ شم، دلته هم څوک نه لرم، پاتېدای هم نشم. غواړم چې جرمني ته ولاړ شم، هلته مې کورنۍ ده.
د پولنډ د تاتارانو ټولنې تېره شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله. د پولنډ نوي په سلو کې استوګن عیسویان دي. د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي. په پولند کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتی توماس میسکویچ ریټرز اژانس ته وویل
چې ما پراوه په بیتو فالسه چې نیمه پراوه په
پرته لدی چې څوک په پولند کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري هر څوک دا حق لري چې پر سر باندې ګرم ځای یو کاسه تود سوپ یا تاود ډوډۍ او ګرم کالی ولري.
د دې کډوالو په ارتباط پرون د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره په یو اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. میرمن مرکل د دوشنبه پورسم لکډوالو سره د بشری مرستو پټړاو ل لوکاشنکو سره شخېدلې و. اروپای ټولنه وای چې د پولند له پولیس سره د کډوالو د سونز بیلاروس جوړه کړې ده او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپای ټولنې لور ته راپریشتي او لدی ټولنې د خپلو بندیزونو غچ واخلي. اروپای ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تیر کال هلته انتخابات وشول. اپوزیسیون اعتراض وکړ، لوکاشنکو اعتراضونه وځپل. بیلاروس دا تور ردوی چې د اروپای ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار شوونه کوي او زمينه ورته برابروي.
په څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ډیبورا لانز تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هیواد د ډډې وړ کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر زیاتوي. د اسلامي دولت د لیادایش په کابل کې د پرونی 14 مسؤلیت اومانه چې د راپورونو لمخې په کې یو تن وژل شو او درې میرمنې ټپیانې شوې دي. فرانس پرس خبری آژانس بیا د دوه کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي. هندي پولیسو پرون څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دی یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ جوانا د اوکران شاوخوا د روسي پراخ نظامی حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. هغه ازادي راډیو له رومانۍ څنګه سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې موږ وضعیت ډیر اندېښمن یو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سیشن بی پورز وروسته له نږدې یو کال اوربنده جګړه پیل شوه.